کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو ته خراغلاست. د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شو او د خبرونه مو تر 1 بجې دوام کوي. زه اکرام الله اکرامی مو د تخنیک په برخه کې را سره رامین کاکړ ملتیا کوي. د رواني خبرونه دوهمه نیمه نور بس ته ونیځ خبرونه ته ځانګړې شوې ده، خو اول د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په نږدې راتلونکي کې په ازبکستان کې ستره سیمه ییزه غونډه جوړیږي. په شبرغان کې د میشتو بې ځایه شویو کورنیو نږدې 1300 نجونې په ښوونځیو کې شاملې شوې دي. او په نړیوالو خبرونو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې او اسرائیلو ترمنځ د کړکېچ د پراخېدو د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه کوي. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په نږدې راتلونکي کې په ازبکستان کې یو ستره سیمه ییزه غونډه جوړیږي. د دې شورا په وینا د غونډې هدف له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې اجماع رامنځته کول دي. په ازبکستان کې د جوړیدونکي سیمه ییزې غونډې دقیق وخت نه دی څرګند شوی. د ازبکستان په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د امنیت د خرابۍ له کبله اندېښمن دي. لبل پلاوه د افغانستان پاوت په شمالي ولایتونو کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د وسلوالو په ګډون د منځنۍ آسیا د وسلوالو د فعالیت راپورونه نه ردوي. په همدې حال کې د افغانستان او ازبکستان د ګډ امنیتي کمیسیون په غونډه کې پرون د تروریزم پر ضد په مبارزه او سیمه ییز امنیت مهمې خبرې وشوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبرپاڼه وایي چې غونډه د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو محمد حنیف اتمر او ویکتور محمدوف په مشرۍ جوړه شوه. اتمر د جمعې په ورځ د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته روان شو. خبرپاڼه وایي چې دواړو خواوو په سیمه کې د امنیت لپاره د سیمه ییزو همکاریو پر پراختیا او د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي پر څرنګوالي خبرې وکړې. اتمر به د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره هم پر سیمه ایزو مسایلو خبرې وکړي. په شبرغان کې د میشتو بې ځایه شویو کورنیو نږدې 1300 نجونې په ښوونځیو کې شاملې شوې دي. د سیمه ایزو چارواکو په وینا دې نجونو ته چې کورنۍ په جوزیان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي، د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د موسسې یا اکتت په مالي مرسته د زده کړو امکانات برابر شوي دي. په جوزیان کې د کورنیو بې ځایه شویو تا په اکتد موسسه کې د لاسرسي د پروژې مسؤل نصیر احمد یوسفی وایي. نصیر احمد یوسفی ازادۍ رادیو ته د دې نوښت په اړه معلومات ورکړل.
در ساحات پروژه تطبیق گردیده که ساحات ماجر نشین بودن، اطفال از واد قبلا به مکتب درس نخوانده بودن یا اگر خوانده بودن در ولسوالی ها و شهرها و ساحات مربوطه خودشان بودن.
د افغانستان د شمال په ډیرو سیمو کې خلک د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي او همداراز د دوی د دې کورنیو ماشومان هم نشي کولای چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له زیمبابوې سره په دوهمه 50 اووریزه سیالۍ کې مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شارجه کې د روانې لړۍ د پیل په مسابقه کې چې د جمعې په ورځ وشوه د زیمبابوې لوبډلې ته په 104.5 منډو ماتې ورکړه. نننۍ لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 3 بجو په شارجه کې پیلېږي. د نړیوالو سیالیو په روانه لړۍ کې به دواړه لوبډلې د فبروري په 14مه، 16مه او 19مه هم سره مخامخ شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې او اسرائیلو ترمنځ د کړکېچ د پراخېدو د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه کوي. سرمنشي انټونیو ګوتریش دا غوښتنه وروسته له هغه کوي چې اسرائیلو د سوریې په خاوره کې هوایي حمله وکړي. د ملګرو ملتونو ویندوی سټیفن دوجاریک په یو خبرپاڼه کې پرون وویل سرمنشي ښاغلی ګوتریش اندېښمن دی چې د اسرائیل او سوریې ترمنځ د کړکېچ زیاتېدل به په سرحدي سیمو کې شخړې زیاتې کړي. په خبرپاڼه کې همداراز ویل شوي چې ګوتریش له ټولو خواوو غوښتي چې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي او د هوایي حملو په ګډون د کړکېچ د زیاتېدو مخه ونیسي. ټاکل شوی د هغه ازبک پناه غوښتونکي محاکمه د سه‌شنبه په ورځ پیل شي چې په سویډن کې په تروریستي حملو تورن پیژندل شوی. 9 کلن رحمت اکیلوف د استاکهلم د 2018 کال د اپریل د میاشتې د هغې خونړۍ تروریستي حملې په تور محاکمه کیږي چې د موټر په وسیله یې لارویان لاندې کړل. په دې پیښه کې 15 کسان ووژل شول. د اکیلوف محاکمه به د می تر میاشتې دوام وکړي. ګمان کیږي چې محاکمه به وروستۍ پریکړه په جون میاشت کې وکړي. د متحدو ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي د سول او پینګیانګ په ګډون وبخی د سیول او پینګیانګ په اړیکو کې له ظاهري خوالی سره سره امریکا او جنوبي کوریا د شمالي کوریا په وړاندې په خپلو پالیسیو کې متحد پاتې دي. پنس پرون وویل د او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی اون پر دې صلاح کړې چې باید د شمالي کوریا اقتصادي او ډیپلوماتیکه انزوا تر هغه وخته دوام وکړي چې دا هیواد له بالیستیک توغندیو او اټومي پروګرامه لاس واخلي. پنس چې د ژمنیو اولمپیک لوبو لپاره جنوبي کوریا ته تللی د دې هیواد له ولسمشر سره وکتل. او د جرمني دفاع وزیر د عراق په کردستان کې د خپلو پوځیانو لیدو ته لاړه څو د اسلامي دولت د سخت دریځ ډلې پر ضد په جګړه کې د خپلو پوځیانو پرمختګ ورزوي او په ستراتیژۍ کې بدلون ته تیاری ونیسي. میرمن اورسولا فان درلین پرون په داسې حال کې د عراق کردستان ته ولاړه چې د جرمني حکومت د عراق په اړه خپله ستراتیژي د کرد ځواکونو له روزنې څخه په ټول هیواد کې د ثبات راوستو لپاره د ظرفیت جوړولو ته اړوي. د دې پلان جزئیات نه دي څرګند شوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کغواړي دا او نور مطالب زمونږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ. پته مو دا ازادي رادیو ډاٹ او آر جی او یا هم ازادي رادیو ډاٹ کام. د رواني خبرونه پوګدو کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي له پاکستان سره په خبرو کې افغانستان خبر لاسه ده او پاکستان ته خی چې نور له دوګونی سیاست لاس پسر شي.
پاکستان باید اوس یو طرفه سیاست وکړي نه دوه مخه سیاست. د کایته اوس نړیوال هم په دې باندې پوه شوی دی.
د ولسی جرګې د هم مرستیال نذیر احمد زی او په دې اړه د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون له یوې غړي فوزیه سعادت سره هم غږېدلی یو.
هیڅکله پاکستان د افغانستان سره صادق نه ده او هیڅ وخت هم شاید د دې میل ونه لري چې د افغانستان سره دا دوستي وکړي، ځکه د پاکستان ژوند د افغانستان په نارامي کې ده.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونی ګوتورس په سوریه کې د شخړو د سمدستي هواري غوښتنه کړې ده. د دې ترڅنګ اقتصادي خبرونه هم لرو. د کابل چاپ ورځپاڼو لغټو عنوانونو مهم خبرو لمو سره پات شي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. اوس هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي له پاکستان سره په خبرو کې افغانستان ښه برلاسه ده او پاکستان ته خی چې نور له دوګونی سیاست لاس په سر شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د سرګندونې له هغې وروسته ازادي راډیو ته وکړي چې د افغانستان پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو موافقې ته د نه رسیدو په اړه وویل. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترسره شوې خبرې په ټیټه کچه بولي. وایي دا خبرې باید په لوړه کچه پیل شي. یوسف خان زدران د موضوع راپور لري.
ورسته لغه چې کابل او اسلام آباد د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې د ترسره شویو خبرو د نه پرمختګ په اړه ویل. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي افغانستان په دغو خبرو کې برلاسه او خم لاتړ لري. د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زید یک شنبه پور ازادي راډیو ته ویل دا چې اسلام آباد د افغانستان په ډیرو ناخوالو کې لاس لري، نو شاید هم دا خبرې ژر نتیجه ورنه کړي، ولې افغانستان دا وخت یوازې نه دی.
پاکستان باید یو طرفه سیاست وکړي نه دوه مخه سیاست، ځکه چې اوس نړیوال هم په دې باندې پوه شوي دي. افغان ولس خپل غږ ټولې نړۍ ته ورساوه. افغان حکومت اوس په دې موضوع کې ډېر برلاسه ده، ځکه چې دوی اوس کولای شي هغه واقعیتونه ټولو نړیوالو ته وښیي او نړیوال د ځان ملګري کړي.
دا په داس حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې د تیرو دوه اونیو راهیسې په کابل او اسلام آباد کې درې ناستې وشوې. وروسته یوه غونډه چې په اسلام آباد کې ترسره شوه پرون شنبه پای ته ورسېده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د غونډې له پای ته رسیدو وروسته په یوه اعلامیه کې وویل د افغانستان او پاکستان لوړ پوړي پلاوی پر هغو مسایلو چې افغان لوري ته لومړیتوب لري موافقې ته نه دي رسېدلي. په بیان کې ویل شوي چې دواړو لورو د همکاریو د پراختیا لپاره د میکانیزم پر جوړولو پرمختګ کړی، خو د تروریزم پر پر ضد په مبارزه د تاوتریخوالي په کمولو او د سولې لپاره په جوړجاړي کې موافقې ته نه دي رسیدلي. په اسلام آباد کې د دوه ورځنیو خبرو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل هم پر ټویټر ولیکل چې پر ځینو مواردو موافقې شوي، خو پر یو شمېر نورو مسلو لا هم کار ته اړتیا ده. د افغانستان له لوري د دغو مذاکراتو مشري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان له لوري بیا د هغو هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تهمینه جنجوا په غاړه لري. خو پوښتنه دا ده چې د دواړو لورو له لیوالتیا او تګ راتګ سره سره ولې په مهمو موضوعاتو تفاهم نه رامنځته کیږي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو څیړونکی احمد سیدی وایي د اسلام آباد او کابل ترمنځ ستونزې خورا ژورې دي او په لوړه کچه خبرو ته اړتیا لري.
د افغانستان معزله یوه ګټه معزله ده، بیا را تکراروم، دغه معزله افغاني دي، منطقوي دي، خورا منطقوي دي. روسیا په دې کې دخیل دي، امریکا دخیل دي، ایران دخیل دي، پاکستان دخیل دي، چین دخیل دي، سعودي دخیل دي. تر هغه وخت پورې چې یو تفاهم بین المللي د افغانستان په واره کې تسلیم او تصویب نشي، دا معزله نه حل کیږي.
د ښاغلی سیدی په خبره پر پاکستان د نړیوال ټولنې او په خاصه توګه د امریکا فشارونه د دې لامل شوی چې دغه هیواد له افغانستان سره د خپلو ترنګلو اړیکو د بیا رغولو لپاره هڅې وکړي. د یوې تیرو تجربو ته په کتو په پاکستان باور کول لزانه تیرستلو راخو بل څه نشي کېدی، ځکه نو باید په دوه خبرو کې سیمه ایز او نړیوال قدرتونه شامل وي.
یوسف زدران ته غوږوي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي پاکستان به هیڅکله په نرمۍ د افغان حکومت غوښتنو ته غاړه کینکتي. د دغه کمیسیون غړي فوزیه سادات وایي نړیوال او په خاصه توګه د امریکا متحده ایالات باید پر پاکستان خپل فشارونه لا زیات کړي، سو دغه هیواد په سیمه کې د ثبات د ټینګښت په برخه کې ریښتینی همکاري وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له اغلی سادات سره مرکه کړي او نوموړي په سر کې د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت د سیاست د بدون پاړه خبرې کوي.
د افغانستان دریس انسان وژنه نه ده، د چا تباهي نه ده، فقط خپل کور غوړي آرام کی. نو په دې اساس باندې دوی تر هغه پورې فرزند سولې ته ما په نظر شاید غاړه کې نه دي تر څو چې موږ خپل دریس ته تغیر ورنکړو.
مثلا څنګه دریس؟ دریس خو خبرې خو روانې دي، دغه دوه دوره وس وشوي، پخوام شوي وي. د خبرو نو راخواڅ فکر کوي نور څه کول پکار دي ساسو نظر؟
نو موږ او تاسو خو ټول وس لکه څنګه چې موږ یو تړون لرو د امریکا سره او هغه په دې کار کې موږ سره هغه شوی ده، لاس یو کړی ده، ویلي دي د امریکا رئیس جمهور ویلي دي، ترامپ ویلي دي چې ترګری زالې دلته دي او دا به موږ تبا کوو. نو اوس زمونږ د خپلو متحدینو سره غوښتنه مو دا ده چې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په تنهایی باندې دا کار مخ ته وړل د افغانستان د موږ خلکو، چون د همدغو بدبختو له لاسه موږ په هر لحاظ یې موږ ژوبل کړي یو، او اوس فعلا موږ سره دغه خلک چې هم تړونه او هم پیمانه دي، د دوی نه مو غوښتنه دا ده که د سولې له لارې دوی موږ سره کینی او واقعا موږ سره مشکل حلوي و خفخه، که یې سولې له لارې دوی موږ سره حاضرېږي نه، نو لکه څنګه چې دوی بریدونه کوي هغه لار موږ اختیار کړو چې مقابل لوري زموږ په مقابل کې اختیار کړی ده، او همداسې موږ لکه څنګه چې دوی توغندي توغیي اندا رقم بل مقابل موږ باید دوی سره عمل وکړو. یعنی عمل بالمثل باید دوی سره وشي، غیر لږه دغه سوله راتلونکي نه ده.
بله سادات صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ د افغانستان او پاکستان ستونزې یعنی ډیره موده کیږي چې دا ستونزې شته دي، لسیزې کیږي چې دا ستونزې روانې دي. نو څه فکر کوي چې له پاکستانه دومره زر د خو انتظار کول سیاسي بصیرت د تطوالي معنی نه ورکوي که څنګه؟
هیڅ وخت پاکستان په دغه خواږه خوله د منګه چې فقط موږ ورزو یو کاغذ ملا سینولې ورته وایي چې فرزندغه د تاسو مشکل ده، هیڅ مجرم خپله ګناه نه مني. نو فرزن موږ حکومت ته په کار ده چې دغه اسناد همدغه شواهد ټول واخلي، بین المللي ټولنې ته وړاندې کړي، او دغه طریقه فشارونه کولای شي چې پاکستان غلی کړي. غیر لږه موږ په تنهایی او یعنی په تنهایی باندې د دغه کار دودی نه زه فکر نه کوم چې موږ شو وتلی.
د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي فوزیه سادات وه.
آزادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
تاسو زمون غاګل ازادي رادیو اوري د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جنرالانو او لوړ رتبه افسرانو د تقاعد د پیشنهادي طرحې له مخې به د دغه وزارت یو شمیر جنرالان او نور لوړ پوړي افسران تقاعد ته سوق شي. د دغه وزارت مرستیال ویان نن ازادي رادیو ته وویل دا چې بهیر ابتدایي دی، پاړې جزئیات نشي ورکوله. رحمت افغان په دې اړه نور جزئیات راټول کړم. د اوسره سره په سټډیو کې د افغان سره مهرباني
مننه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي اصلاحات وستلو او ځوانو افسرانو ته د فرصتونو د برابرولو په هدف په دغه وزارت کې یو شمېر جنرالان او لوړ رتبه افسران تقاعد ته سوق کیږي. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا چې په څومره شمیر کې او کوم افسران دي د پروسې له بشپړې دروسته بیانونه له ولس سره شریک سي.
د افسرانو ذاتی قانون لمخې چې په دفاع وزارت کې تطبیق شه دا به په کورنیو چارو وزارت کې هم تطبیقیږي. لا دغه پروسه ابتدایي ده، نور جزئیات به کول شو چې وروسته دغه پروسه چې بشپړیږي کوم کسان دي مشخص دغه لستونه به د تاسو طریقه د افغانستان د خلکو سره شریکیږي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی تل په امنیتي ارګانونو کې په اصلاحاتو ټینګار کړی او تیرونه یې د دغو اصلاحاتو په لړ کې د دفاع وزارت څخه باندې 104 شپته جنرالانو تقاوتونو د تقاوت چارې لاسلیک کړي. نصرت رحیمی وايي په کورنیو چارو وزارت مشرتابه شاوخوا درې میاشتې وړاندې په دغه وزارت کې د بنیادی اساسي او عملی اصلاحاتو لړۍ پیل کړې ده. ښاغلی رحیمی زیاتوي د تیرې چهارشنبې په ورځ د کابل ښار د 14 حوزو د امیرانو او مرستیالانو پوسټ لپاره د آزاد سیالي لاره ازمنه واخستل چې د وړتیا لیاقت لمخې به وړ پاک او مسلکي کسان پکې په دندو وګمارل شي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له دې وړاندې د کابل ښار د ټولو حوزو جنايي مدیرانو د کشف امیرانو منطقوي امیرانو پوسټونو ته هم ازموینه اخیستې ده. بلخوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي له دغه اقدامه د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي چې پر ځای باید وړ مسلکي او پاک افسران په دندو وګماري. د دغه کمیسیون غړي وګمې سپي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه اصلاحات خې اصلاحاتو په شرط د دې چې موږ قانون چې د دل کړي و هغه هم دسیو، ځکه اکثرا موږ د سیسه منصبان درلود چې په امساګانو باندې تللی یا الف په جګر کې نشته دی یو ټکی لیکل نه شي. نو په دغه سي جنرال چې معاش اخلي د ملت خزانه په خالی کیږي او یا کبر سن دی بيخي هغه سن دومره شوی چې خپل عقل د لاس اور کړي په دوی باندې تصدیق کولی یعنی منطقه ما ته شخصا قابل قبول دي. زه وایم چې باید دغه اصلاحات وکړی شي. دغه اصلاحات زه په نیک نظر ورته ګورم.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د غلړۍ له کابل پیل کړي او له کابل وروسته به نور ولایتونو ته هم وغځوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوري. اوس هم یو نړیواله مسله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتورس په سوریه کې د شخړو د سمدستي هواري غوښتن کې دی. هغه د خبره پرون په یو بیان کې وکړه. سپیولا سنگزی دا موضوع تعقیب کړی او د اوسر سره د پراګ ل سټډیو د سنگزی صاحب هرکلی او خراغلاس ک پیل لدین کو چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي وخت نا وخت په بیلابیلو سیمو کې د توتريخوالي او کړکیچونو د ختمېدو غوښتنه کوي، خو دا ځلې په سوریه کې دا پیغام د سلام علیکم ورکړیا په کوم سبب باندې دا پیغام ورکړی.
مننه سلامونه تاسو اوریدونکو ته. انټونی ګوتيرس وروسته له هغه په سوریه کې د لانجو سمدستي هواري او د شخړو کمښت غوښتنه کوي چې اسرائیل په تیرو څو ورځو کې په سوریه کې تازه حمله کړې چې په کتر ډیره د ایران لملاتړ برخمن ملیشو او اهداف په نښه شوې دي. د خغلی ګوتيرس په اشاره یوازې د اسرائیل بریدونو ته نه بلکې د سوریه په شمال کې د ترکی پوځیانو حمله ته هم غوته نیسي چې د دې خبره د توتريخوالي په اوج کې دی. په سوریه کې ټولې ښکېلي خواوې نړیوالو قانونو ته ژمن پاتې شي. د ملګرو ملتونو د سر چې انټونی ګوتيرس ویانت ستيفان دوجاریک پرون په یو بیان کې ویلي چې خغلی ګوتيرس په ټوله سوریه کې مخ په زیاتیدونکو تاوتریخوالې او هم د دغه هیواد پولو ته د لانجو غزیدل لنګړې څاري.
سنګزي صاحب تاسو د اسرائیل او د ایران یادونه وکړه، د دې دوه ملکونو په خپل سویل دي.
بلی اسرائیل د فبروري په نهم ویل یوی دافې هوا د دوی اف 14 جټ الوتکه رانه سکور کړه. د اسرائیل پوز ویلی دا جټ په سوریه کې د ایران لملاتړ برخمن پوزیانو په اهداف او تر بمبار وروسته خپل قرارګاټه په لار وچو وشتل شو. د جټ الوتکه پیلوټان د اسرائیل لخوا ژغورل شوې دي. اسرائیل روسل هغه د ایران لملاتړ برخمن پوزیانو اهداف بمبار کړل چې د دوی په خبره د ایران یو بی پیلوټا درون د اسرائیل فضایي حریم ته ننوتی و. د اسرائیل د پاوز ویاند جاناتن کانریکس ویلی دی چې د ایران د ایران لخوا د اسرائیل فضایی حریم ته ننوتل د اسرائیل د خبره د ارضی تمامیت تر ټولو ستر نقص دی. همدارس په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د اسرائیل سفیر له امنیت شورا غوښتي چې د ایران دغه ګواښونکی کار وغندي او د ایران پاروونکي اقدامات په سوریه کې ختم کړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په سوریه کې هیڅ ډول د دوی په خبره پوځي حضور نه لري. اولته حضور یوازې د مشاورینو په کچه دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی پیو ټویټ کې ویلی دی د خبره د اسرائیل او د رژیم د یو د وی جنگي الوتکه رانه سکورول تر هغه ډیر البته دی وی شي خندون کې د چې باید ور باندې خبري وشي. د خبره په سوریه کې ایران یوازې د سوریه د مشروع دولت په غوښتنه هلته د پوځي د مشاورینو په کچه باندې حضور لري. په سوریه کې د اسرائیل او ایران لانجی تازه په داسې حال کې راپیل شوې دي چې دغه هیواد له 2011 کال راهیسې د کورنۍ جګړو له امله ځپل شوی دی. شاوخوا 11 میلیونه کسان بې کوره شوي دي او د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو معتبرو سرچینو په اساس شاوخوا 400,000 سوریایان په دغه جګړه کې تر اوسه پورې وژل شوي دي او دوی دغه لانجی تازه پیل کړی او لا هم دوام لري.
ډیره زیاته مننه ستانک زیسب کور مودان. درنو دوستانو اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې محمد واصل وسال وړاندې کوي.
او دا هم څو اقتصادي خبرونه. د کابل د شاهزاده سرای صرافانو له سل ورځني کاري اعتصاب وروسته نن شنبه خپل فعالیتونه بیرته پیل کړل. د افغانستان د صرافانو د شورا ویان زیال کوسی نن آزاد راډیو ته ویل چې دوی تیر ماښام هغه مهال خپل کاري اعتصاب پای ته ورسول چې حکومت د دوی غوښتنو ته غاړه کېښوده. ښاغلی کوسی له دې وړاندې آزاد راډیو ته ویلي چې د صرافانو شورا نږدې درې میاشتې وړاندې د افغانستان بانک ته خپلې 22 غوښتنې چې په هغه کې صرافانو ته د جوازونو ورکړه، خلکو ته د پورونو د ورکړې بهیر او د دوی په چارو کې د افغانستان بانک د نه داخلي موضوعات شامل ول وړاندې کړي چې بلاخره تیر ورځ د افغانستان بانک د دوی دغه غوښتنې ومنلې. ښاغلی الکوزوی د افغانستان د صرافانو د شورا د غوښتنو لمل کې دوروسته په ټول هیواد کې د دوی کاري اعتصاب پای ته رسیدلی. د کندهار ولایت د زراعت او مالدارۍ ریاست وایي په روان کال کې د هند او پاکستان په ګډون مختلفو هیوادونو ته له دغه ولایت څخه 1.5 تنه انار صادر شوي دي. د دې ادارې رئیس سید حفیظ الله سیدی آزاد راډیو ته ویل چې په روان کال کې د انارو محصولات شاوخوا 110 تنه ول چې ډیر زرټنه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوی او پاتې نورې په هیواد کې دننه په مناسبه بیا پلورل شوی دی. د ښاغلی سیدی په خبره تیر کال د انارو د صادراتو کچه 40,000 تنه وه. د په خبره تر ډیره دغه صادرات د کابل ډیلی هوایی دالیز له لرې شوي چې ګټه یې هم د نورو کلونو په پرتله ډیره وه. د کندهار ولایت د زراعت او مالدارۍ ریاست وایي په روان کال کې د حاصلاتو کیفیت ډیر ښه و نو په همدې دلیل یې ښه بازار او بیه لرله. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي اوړه 1,500 افغانۍ، یو بوجۍ 500 کیلو بوره 1,500 افغانۍ، یو بوجۍ درې نیمنۍ وریجې 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 650 او یو لیټر ډیزل په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، یو یورو 3.5 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 5.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 1.5 پوله، زر ایرانی تومنه 14 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلدارې 610 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
محمد واصل وسالو چې اقتصادي خبرونه یې وړاندې کړل. اوس هم یو امنیتي مسله. د افغانستان دفاع وزارت وایي په نامنه ولایتونو کې ژمنی سخت عملیات روان دي او خي نتیجه تر لاسه کړي. د دې وزارت ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه عملیاتو کې د دولت د نورو وسلوالو مخالفینو ترڅنګ داعش جنگیالي هم ځپل شوی دي. له دې سره د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د افغان ځواکونو ژمنی عملیات ګټور ګڼي، خو وایي د دغه عملیاتو د اغیزمنتیا په برخه کې د خلکو همکاري خورا مهمه ده. یوسف زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغان ځواکونو د ژمنیو عملیاتو په دوام د افغانستان د دفاع وزارت په ځینو ولایتونو کې د داعش جنگیالیو ته د پراخو تلفاتو اړولو خبر ورکوي. د دغه وزارت چارواکي وایي په ننګرهار، جوزجان او بدخشان ولایتونو کې دا ډله ځپل شوي او لا هم د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جدي عملیات روان دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو په دغو عملیاتو کې بهرني جنگیالي چې د داعش په لیکو کې جنگیږي هم وژل شوي دي.
د تیرې وو نه کې زخته ډیر تلفات دښمن تړولې دي، هغه د داعش ګروپونو ته چالته بهرانیان هم وژل شوي دي. یو برید کې څوارلس تنه وو تنه وژل شوي وو چې څلور تنه بهرانیان وو. بل برید کې څلور تنه وژل شوي وو، دوه تنه بهرانیان وو. په ننګرهار کې موږ هر ورځ د داعش ګروپونه په هغوی بریدونه کوو، هغوی له منځه تللي دي. ولایت کې چې په یو برید کې شپږ نفره بهرانیان وو چې هغه وژل شوي وو.
فاریاب، کندهار، بدخشان، تخار، غزنی، لوګر، پکتیا، اورزګان، ننګرهار، هلمند، فراه او بغلان هغه ولایتونه دي چې د افغانستان دفاع وزارت دویان په وینا وسلوال مخالفین پکې فعالیت کوي، خو دوی یې پر وړاندې ژمنی عملیات پیل کړي دي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم د دولت د وسلوالو مخالفینو په تیره بیا د داعش ډلې پر وړاندې ژمنی عملیات ستای یو ټینګار کوي چې باید لا تیز شي. له ډلې یې محمد داګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغو عملیاتو د غزمنتیا په خاطر باید د خلکو همکاري او د ځواکونو ترمنځ همغږي ډیره شي. د طالبانو او حقانی ډلې ترڅنګ د داعش ډله چې لزان سره بهرني جنگیالي لري په افغانستان کې یو جدي ګواه ګڼل کیږي چې د ملي شورا ځینې غړو او عام خلکو ترې په ځلونو اندېښنه څرګنده کړې ده.
ډیره زیاته مننه زدران صاحب. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه لرو. د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په اسلام آباد کې د ډیورن کرښې پورې غاړې د پرتو قومونو په لاریون، په کابل ښار کې د سړکونو په بندېدو او اسلام آباد ته د افغان پلاوی د سفر پر اهمیت مقالې او تبصرې خپرې کړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې په اسلام آباد کې د پښتنو تاریخي مدني حرکت تیره ورځ ناوخته پای ته ورسید. سر مقاله لیکونکي لیکلي چې دا حرکت لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پیل شو او ډیر ژر په یو تاریخي مدني حرکت بدل او دا یې وښودله چې د ډیورن کرښې دواړو خواوو ته پراته قومونه د نورو ولسونو په څیر مهذب ژوند کولی شي. د سر مقاله لیکونکي په باور پښتانه ترهګر نه دي، بلکې د یوې نړیوالې توطیې ښکار ګرځېدلي او پاکستاني حکومت د دوی پر حقونو ډیر ناروا تیری کړی چې نور ورته د زغم وړ نه دی. مسیر خپلواکي ورسپانې هم خپل سر مقاله هم دې مسلې ته ځانګړي کړي او لیکلي دي چې که څه هم دا لاریونونه په مشروط ډول پای ته ورسېدل، خو اوس افغان حکومت ته پکار دي چې په نړیواله کچه په پاکستان کې د پښتنو د مظلومیت د رابرسېره کولو ترڅنګ باید د وروستیو تحرکاتو سیاسي، اقتصادي، اخلاقي او نور ملاتړ وکړي. په سر مقاله کې راغلي چې پاکستان باید دا فشارونه احساس کړي او د نړیوالو تر داسې فشار لاندې راشي چې په دې هیواد کې پر پښتنو روان ظلم، وحشت او تاوتریخوالی ودروي. د سر مقاله لیکونکي په باور د افغان حکومت دا هلې ځلې به نه یوازې د ډیورن کرښې پورې غاړې پرتو قومونو سره مرسته وکړي، بلکې په اوږد مهال کې به دا چاره د ډیورن کرښې په تړاو د افغانانو له ملي داعیې سره هم مرسته وکړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا خبرې هلته ګټورې دي چې پاکستان هلته د ترهګرو موجودیت ومني تر عنوان لاندې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې وړمه ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال په مشرۍ یو افغان پلاوی اسلام آباد ته لاړ تر څو د دې هیواد له چارواکو کو سره د ترهګرو د لمنځوړلو او په پاکستان کې د میشتو کډوالو په اړه خبرې وکړي. سر مقاله لیکونکي لیکي چې دی پلاوی د روانې اونۍ د شنبې په ورځ هم له پاکستان سره خبرې وکړي، خو کیسه هماغسې د زوړ ملا او زړې تراوی مسله ده. د سرمقالی لیکوال په دې باور دی چې په کابل کې وروستي ترهګریز بریدونه او ترلاسه شوي شواهد دا په ډاګه کوي چې دا حملې د ډیورن کرښې پورې غاړې پلان شوي وي. د کوټې شورا، د میرامشاه شورا، د پېښور شورا چې له نومونو یې څرګندېږي چې موقعیت یې چیرې دی، خو پاکستان بیا په ډېرې سپینسرګۍ وایي چې دا هیواد په خپله د ترهګرۍ قرباني دی. د سرمقالی لیکوال وړاندیز کوي چې خدا ده چې افغان حکومت چې خپل دغه انرژي له پاکستان سره په خبرو ځای کوي، باید له نورو هیوادونو سره د وسلوالو مخالفینو پر ځپلو او پر پاکستان د نړۍ د فشارونو په زیاتولو وکاروي. او ملي ارمان خپلواکي ورسپانی بیا د کابل خار امنیت د لارې په بندیدو ننی ولکیږي تر عنوان لاندې په خپل سر مقاله کې لیکلي خلک تمه لدی چې ولسمشر د کابل خار نوی امنیتی پلان ژر منظور او اجرا کړي. په سر مقاله کې راغلي چې له څو ورځو راهیسې د کابل خار یو شمېر سرکونه د امنیتي تهدیداتو له امله تړل شوي او خلکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی. د سرمقالې لیکوال وړاندې لیکي چې په دې خار کې دا امنیتي تدابیر وروسته له هغې سخت کړل شول چې نږدې دوه اونۍ وړاندې د کابل خار د دوه انتحاري او ډله ییزو خونړیو حملو شاهد و. د سرمقالې لیکوال لیکي په اوس وخت کې د کابل خار نظامي بڼه غوره کړې چې دا کار د خلکو د ویرې سبب ګرځېدلی دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي خلک له امنیتي ارګانونو هیله لري چې خپل امنیتي پلانونه باید په داسې شکل تطبیق کړي چې لارې ونه تړل شي او د خلکو کاروبار ته زیان ونه رسول شي. درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. دا نیم ساعته خبری خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې. راتلونکي نیم ساعت نور بس ته ونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې چې حدیث پر دې سی وړاندې کوي. په دې خبرونه کې نن په عدلي او قضایي بنسټونو کې د خزو په استونزو باندې غږیږي. که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ نو زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې لزان سره ثبت کړئ: 0-2-22-55-99-15-30. خو لا غی مخ کی د مهمو خبرونو لنډیز لروچی احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په نږدې راتلونکو کې به په ازبکستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ایز اجماع د رامنځته کولو لپاره لویه غونډه جوړه شي. د افغانستان ازبکستان د ګډ امنیتي کمیسیون په غونډه کې پرون د تروریزم پر ضد په مبارزه او سیمه ایز امنیت خبرې وشوې. د ملي امنیت شورا خبر پانه وایي چې دا غونډه د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو محمد حنیف اتمر او ویکتور محمدوف په مشرۍ جوړه شوه. په شبرغان کې د میشتو بې ځایه شویو کورنیو نږدې 1300 نجونې په ښوونځیو کې شاملې شوې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ماسپښین په 3 بجو له زیمبابوې سره په 250 اووریزه سیالۍ کې مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې او اسرائیلو ترمنځ د کرکټ د پراخېدو د ژر تر ژره د پای ته رسېدو غوښتنه کړې او ټاکل شوې د هغو ازبک پناه غوښتونکو محاکمه د 3 شنبې په ورځ پیل شي چې په سویډن کې په تروریستي حملو تورن دی.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر ده. نور بسته یا شکست سکوت ونی ز خبرونه ته ډیر خراغلی کوربه موزه محمد حدیث پردی سیم په تخنیکی چارو کې رامین کاکر را سره همکاري کوي. لکه څنګه چې پویګی د نور بسته یا شکست سکوت ونی ز خبرونه هغه مرمنو ته ځانګړي شوی چې په عدلی او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري او یا هم قضایي او ته په وخت رسیدنه نکيږي. د اونۍ په جریان کې زموږ د ټلیفون شمیره چې تاسو کولی شئ را سره اړیکه ونیسئ او که په دې برخه کې ستونزه لرئ له موږ سره شریکه کړئ تر څو لاړوند مراجعو سره شریکه کړو. 0-9-7-9-0-0-6 دا مو د ټلیفون شمیره ده چې تاسو کولی شئ د اونۍ په جریان کې له موږ سره تماس ونیسئ. البته هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري او د سټډیو شمیرې چې همدا اوس فعاله دي او کولی شئ را سره اړیکه ونیسئ سی 0-9-7-9-0-15-30-40. د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا تکراروم: 0-9-7-9-0-15-30-40. د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې د ستونزو په اړه راپورونه شته دي او اندراز اندېښنې هم موجود دي چې تازه بیلګه یې څومو د وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس په یوې غونډې کې ویلي وو چې په محاکمو، عدلي او قضایي بنسټونو کې نارسایي د دې سبب شوې ده چې یو تعداد خلک مراجعه وکړي نورو مراجعو ته. البته او د ښاغلي خلیلي په خبره دغه ستونزه جدي ده او په دې برخه کې باید کوټلي اقدامات هم پورته شي. په خبرونه کې میلمه هم لرو زمونږ میلمه د حقوقي چارو کارپو او د حقوقي په برخه کې او مشخصه توګه په همدې برخه کې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې کومې ستونزې موجودې دي دوی هم په دې برخه کې فعال دي. بصیر حقیار را سره شته، هغوی سره به هم خپل بحث ته دوام ورکوو او تاسو هم کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او مشخصا که هغه میرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري نو کولی شي له موږ سره تماس ونیسئ تر څو له اړوند مراجعو سره یې ستونزه شریکه کړو او دا چې که په وخت ورته رسیدنه نه ده شوې نو دلایل یې په څه کې و. د خپرونې میلمه ښاغلی بصیر حقیار هم را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. حقیار صاحب سلامونه، خپرونې ته ښه راغلئ. حقیار صاحب په کزما غاورې سلامونه، خبرونه ته خراغلې.
وعلیکم السلام ورحمت الله، تاسو تاسو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه نه کیږي.
علیکم سلام. حقیار صاحب د خبرونه د نور بسته یا شکست سکوت خبرونه هغه میرمنو ته چې هغه په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري هغه ته ځانګړې شوې ده، له دوی سره متماس پرې شو. په هر حال به هم کوشش کوو چې راوی خلو نو د دوی نظریات او تجربې به هم دوی سره به په خبري وکړو. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. په تیرې اونۍ کې یو تعداد خلکو زنګ وهلی و اما مشخصه توګه لکه څنګه چې په بلې یو تماس لرو دوی به راواخلو. بلې سلام، ستړي مشې، له کوم ځینه ماړي کنیولې. مخکې له دې چې خبرې وکړي راډیو مو بند نه کوي وبخښئ. له دوی سره مو فکر کوم اړیکه پرې شوه. قدرمنو اوریدونکو مخکې له دې چې زنګ ووهئ خپرونې ته نو مهرباني وکړئ خپله راډیو بند نه کوئ، ځکه چې ستاسو آواز بیا په سم شکل نه شو اوریدلی نو تماس مو سم نشي برقرار کیدلی. یو اوریدونکی لرو، بلې سلام، ستړي مشي.
السلام علیکم انجینر صاحب، ستړي مشي.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خرغلی.
قربان د سم، قربان د سم، آی تاسو هم سمې ګډونوال در مرجان زیرک د خوښ نظر کړ خپلین کی انجینر صاحب رمین دکاز.
زیرک صاحب خبرونه ته خرغلی له خوست نه، مهرباني.
باسي ما زخ وره انجینر صاحب.
بله
قربان د سم، بات تاسو دې سره اړیکه حاصل کړئ.
بله وصل یا سي زیرک صاحب، مهرباني وکي تاسو आवाज اوریدون کی اوري. وصل یا سي مهرباني.
قربان پردیس ته مننه کوم، ډیر بخنم غواړم دا چې زه به راشم موضوع په کلم در سره وه کوم واټس د افغانستان کې تا خو زه دم روایه ما چې چرته چې دې ته دې موضوع ته ډیر په ملرنه خوشي هغه کاردیان یا هغه محتمل د افغانستان په سره محمد د ډیر په نړۍ کې نه مېرمن ښا جنان تر په ګریم کې په پراتی دی هغه تک چې څېړنې کې نه تر سره کیږي ولې چې تر دا موضوع وتړل شي وخت تل شي ولې څه جرم باندې او شی دی او کوم جرم باندې ته کوم سزا ورکول کیږي او که چې په دې څه دا موضوع د دې څه وتړل شي وخت تل شي یا و مېرمن ول شي دا کوم د څه چې دا وتړل شي دا ځان له خوا کچر دغه څنګه دولت ډیره پاملرنه وکړي چې څو سینه په افغانستان کې دغه څه لري مونږ دي زه کوم روایت مده دي چې کوم دغه څه د چرته دغه څه موضوع وتړي هغه څه چې لکه د اوس په ځینې حالت کې مونږ ډیره زه خپل قوت ولایت یې ورته وایم پر دې چې دغه څه ډیره خزینه وشته چې په نسبت کې د فزان او چې د خودسي دغه څه پاتې دي.
بله
پر دې چې نو څنګه چې افغانستان
بله مننه زیرک صاحب، مننه کور ودان زیرک صاحب له خوست نه اړیکه نیولې وه. د دې غوښتنه دا وه چې کوم دوسی او چشته دي په عدلي او قضایي بنسټونو کې دې ته باید رسیدنه وشي. خپل نظر یې درلوده. بل اوریدونکی لرو، دوی به راواخلو. سلام، ستړي مشي.
السلام علیکم. خان صاحب
وعلیکم السلام، رادیو دې بند کړ ورور، مهرباني وکړئ خبرونه ته خراغ لې.
ورور تاسو ته ستاسو کارکونکو ته اوریدونکو ته ټول ته سلامونه کوم. عزت مشکلات د دې عدلي او د قضایي سیستمونو کې چې مثلا د افغانستان په کوم کوم څه وګوري کنه دا رشوت خوري په زیاته ده چې دا کوم شي ان شاء الله چې موږ د عدلي او د قضایي سیستمونو هم سره برابر شي. دا رشوت خوري باره کې دی مثلا دا زمنګه حکومت چارواکي دې سبيره چې وي چې مثلا دا بند شي خو دا دې بندېدل مثلا
بله ډیر مننه کوم ورور خپل نظر درلوده. قدرمن اوریدونکو د خبرونه میلم ما سره وصل شوی حقیار صاحب خبرونه ته به خراغ لیو بخی مخکی اړیکه مو سره پیښه و. کور ودان حقیار صاحب پوښتنه میدا کوله چې تاسو هم یاست او دغه ډول قضایاوې کېدی شي تاسو ته مراجعه کړې وي، څه فکر کوئ اصلي دلیل په څه کې ګورئ چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې موجوده ستونزې دلیل په څه کې ګورئ؟ او دا په یو شکل د دې لامل هم شوي دي چې په ټوله کې ټول وګړي او په خاصه توګه مېرمنې ونیشي کړی هلته مراجعه وکړي، د اصلي دلیل تاسو په څه کې ګورئ؟ مهرباني وکړئ.
ډېر مننه. مخکې دې نه چې حاصل دغه ته راشم سوال جواب ته راشم، زه فکر کوم چې دې کوم رود چې تبصره وکړه نظر یې درلودو دې نظر بره کې چې دا کېدی د سوال هم خپل ذمن کې سره جواب کړي. هغه زموږ په ډېر پخوا وختونو کې مثلا د انقلاب نه مخکې په یو ټولنه کې به چې یو چا رشوت اخیسته هغه ډېر په ټولنیز یا په ټولنه کې به ډېر بد ګڼل کېده او حتی دا چا به ورسره خپلي او دوستي نه کوله. اوس متاسفانه لویه ستونزه چې اوس پیدا شوې ده او هغه د ټولنیزو ستونزو ده چې اوس بیخي یو رویه ګرځېدل ده چې څوک ډېرې پیسې ولري ولو که هغه د هرې لارې لاس را وړي، خصوصا دا چې مثلا دولتي چارواکي چې اکثرا تورو پیسې یا د تورو لار نه پیسې لاس را وړي هغې سره ډېر ښه برخورد کېږي او په ټولنه کې هغې ته د یو احترام په سترګه کتل کېږي. اکثریت زمونږ په دې ټولنه کې اکثریت خلکو لخوا نه هغې ته احترام کتل کېږي، او برعکس هر څوک چې اسلامي شریعت او قوانینو ته ژمن واوسېږي او هغې د هر ډول فساد نه بده ګڼي او په خپل هم نه کوي نورو مخه هم نیسي، متاسفانه هغې ته بیا په دې سمه سترګه نه کتل کېږي. صحیح ده چې زموږ ستاسې په مجموع کې په ټول حکومت کې او بیا خاصتا په عدلي او قضایي ارګانونو کې به رشوتخوري یا په اصطلاح سره د نور ډولونه د فساد موجود وي، ولې په دې کې په شکل لاشکان ولس یا ټولنه هم سهم لري. اوس یو غږ همدا دی چې مثلا رشوتخوري ډېره ده، فساد ډېر دی، مګر موږ ځینې ډېر پاک کارکوونکي هم په اداراتو کې لرو، خصوصا عدلي او قضایي ارګانونو کې، هیڅوک بیا داسې پیدا نه شو، خصوصا هغه څوک چې دا ادعا لري چې مثلا رشوتخوري ډېره ده، چې مستند اسناد وړاندې کړي او د هغه اسناد پر بنسټ باندې عکس العمل ورسره وښودلی شي. زه فکر نه کوم چې دا فساد به دومره ډېر وي چې اسناد موجود وي په عدلي او قضایي ارګانونو کې او بیا څوک په هغې باندې سترګې پټې کړي. په هغه صورت کې چې اسناد شتون ولري هیڅ اداره په هیڅ ولایت کې دا صلاحیت او دا جرأت به ونه کړي چې د هغه مفسد شخص مقابل کې قانوني عکس العمل نه ډډه وکړي، حتما ورسره قانوني عکس العمل ښودل کېږي.
بله،
نو یو لامل همدا ټولنیز دی چې ټولنه کې باید په دې باندې کار وشي، حتی دا چې د ښوونځو نه باید په دې باندې شروع وشي، معلمین ذهنیت ورکړي دغسې د فساد په مقابل کې، علما کرام د مساجدو د لارې نه د خطبو کې خپل د فساد په اړه باندې تبلیغات وکړي، هغه شرعي اړخونه چې یو معنوي اسلام منځ ته راولي هغه دغه شي په اصطلاح سره رغون راولي منځ ته.
بله اختیار صاحب، وبخښئ خبرې مې قطع کړې. اختیار صاحب، همدغې موضوع ته تاسو ستونزو ته اشاره وکړه چې فساد هم یو له ستونزو څخه ګڼل کېږي، نور موارد هم بالاخره دغه ستونزې څومره د دې باعث کېږي چې مشخصه توګه تاسو هم بهتره معلومات کېږي چې افغان مېرمنې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، او کله چې دوی عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه کوي په یو شکل دوی ونشي کړی چې په آزادانه شکل دغه عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه وکړي، دغه مسلې څومره د مېرمنو مخه نیولې ده چې دغه بنسټونو ته خپل قضایاوې راوړي او یا یې د حل په لټه دلته راشي؟
او دلته دوه اړخه لري کنه. یو اړخ د مېرمنو د حقوقو په اړه باندې مدني حقوقو کې په مدني ساحه کې د باس وړي، یو په جزایی ساحه کې د باس وړي. په دې دواړو حالتونو کې په هغه صورت کې چې هغه د ټولنیز فیصله سره انحصار نه مرمن ځان وباسي او ورشي دا جرأت وکړي عدلي او قضایي ارګانون ته مراجعه وکړي. په مدني قضایو کې تر هغه ځای پورې چې زه معلومات لرم ډېر عدلي او قضایي ارګانونه خصوصا محاکم ډېر فیصله سره د مېرمنې په طرف ولاړي نسبت دې پورې چې نارینه طرف ته ودرېږي. خو د دوی د راتګ د عدلي او قضایي ارګانونو ته د دوی را رسېدل دا ستونزمن دي چې هغه ستونزه بیا په ټولنو پورې ارتباط لري او په اکثریتو کلو کې یا ولسوالیو کې یا سیمو کې د ټولنې خلک دا اجازه نه ورکوي یا دا جرأت هلته مېرمنې نشي کولی چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي او د خپلو حقوقو تپوس وکړي. په هغه صورت کې چې تپوس کړی زما د معلوماتو په اساس باندې ډېری وختونه د مېرمنې په طرف باندې هغه قانون ته ډېره توجه کېږي او تطبیقېږي. هغه که مدني قضایه وي کې د فیصله مدني قضایه او فامیلي اړخ وي ډېر د مېرمنو د هغه ته حق ته پام کېږي او هغه فیصله سره عملي کېږي. همدارنګه په جزایي اړخ کې هغه موارد چې د خشونت پورې ارتباط لري یا تاوتریخوالي پورې ارتباط لري هغه هم په هغه صورت کې چې مېرمنې د دغه ټولنیز انحصار نه ځان را وباسي او جرأت پیدا کړي او راشي عدلي او قضایي ارګانونو ته نو هغه په مجموعي شکل باندې ځان له داسې نه چې د مېرمنو په مقابل کې فیصله سره کمکاري کېږي یا د هغې د حقوقو نه سترګې پټېږي. هماغه مواردو کې چې سهلنګاري په اداراتو کې موجود وي هغه د عمومي ده ول داسې خاص چې ځان له د مېرمنې پورې ارتباط ولري بیا هم راځو هماغه ټولنیزې ستونزې ته. اوس په ښارونو کې مثلا په لویو ښارونو کې خصوصا کابل کې چې مېرمنې ورسېږي عدلي او قضایي ارګانونو ته د هغې عرض ورسېږي یا د دوی پر وړاندې چې کوم خشونت او تاوتریخوالی ترسره شوی دی هغې نه عدلي او قضایي ارګانونه پوه شي او شکایت پکې موجود وي. نو زه فکر کوم چې داسې یو ژوندی مثال چې هغه د ښځو په حقوقو باندې فیصله سره سترګې پټې شوي یا هغه ته نادیده نیول شوي زه داسې ډېر ژوندی مثال د هغې نه لرم ولې په مجموع کې د
نورو حقیر صاحب
بله
بلې او بخی اخیر صاحب تاسو د ټولنیز انحصار د مېرمنو دروتلو خبره مطرح کړه. یو بل پښتنه دام را منځ کېږي چې تاسو هم بهتره معلومات کېږي چې ډېرې سونز د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې دي او اکثره مېرمنې هلته له جدي سونز سره مخامخ دي. څومره دغه عدلي او قضایي بنسټونه چې باید اصلا کار یې ممداده چې دغه ډول قضایو ته رسیدنه وشي دوی څومره ځانونه ورسولي دي په دې برخه کې څومره ستونزې موجود دي؟
ما تاسو ویلې په تاوتریخوالي په قضایو کې او په مجموع کې ټول د هغه قضایو چې د ښځینه په ارتباط لري خصوصا د اصول فروع او د زوج او زوجې ترمنځ چې کله دا قضایي رامنځته کېږي دا عدلي او قضایي ارګانونه لکه د دې نورو عادي جرایمو په شکل باندې په خپله راسند کې اقدام نشي کولی. په ډېرو مواردو کې داسې ضرورت پیدا کېږي چې په خپله د هغه څوک چې متضرر کېږي یا مجنالایها د هغې شکایت ته پکې اړتیا لیدل کېږي. نو هغه موارد کې شکایت ته اړتیا لیدل کېږي نو هغه باید حتما شکایت پکې موجود وي یا په خپله د هغه د مجنالایها له خوا نه او یا د هغې د ورثو د خوا نه باید شکایت موجود وي. که شکایت پکې نه وي نو عدلي او قضایي ارګانونه په هر مورد کې نشي کولای چې په خپله لاس کار شي او د نورو جنایتونو.
بله اکثر سبو بخي زما هدفم هم دغه د عدلي او قضایي بنسټونو د موجودیت خبره و بدون شک چې کله شکایت موجود نه وي نو دوی به څنګه کارونه نور مخته وړي. اما وخت چې په یو ځای کې په یو لری پرتی ولسوالۍ کې عدلي او قضایي بنسټونه موجود وي نو مراجعه به ورته وشي. خو مخکې لدې چې دغه پوښتنه ځواب کړي اجازه راکړي یو اوریدونکی را سره وصل شوی دوی به امر واخلو. بلې سلام سړی مشه لکم زینه ماړی کني ولې
زاده ته ورده غونه او خبرې در سره کوم تاسو ډیره ښه موضوع غورا کړی دا نو خدای ګو خوراکي به څه وکړو چې هغه ورته ولاړ وي دوا ته تدری ته تایبه او هغه ته ولاړ چې کوري په سر باندې هغه رشوت غوړي زه خو ستنه دي نه ام په کابل کې شپخانه تورغلا او ما
یو ورځ مدرسې ته ورته تیر کا اخر یې بلاره ته وی چې دره پیسې کرکاوی آلته وړاندې نوی نه نه په خپل ښځو شپخونه او نور کې نو پیسې رسکا وخته نو ښځه کله کولی شي چې هغه یو مثلا د کلیوالو سیمو نه ورشي هغه په پارسیم نه پوهېږي یو پارچه خالي په پیسو ریاست طلبې ته د شپخونې نه نو دا د ښځو په وس نه ده پوره
بله ډیره مننه له وردګو نه زموږ اوریدونکي زنګ وهلی یو بل تماس خدوی ته به وروسته راشو ورزو خیر صاحب تاسو مخکې مې پوښتنه مطرح کړه مهرباني وکړئ او دغه اوریدونکي م خپل نظر درلودو که په دې باره کې م څه زیاتول غواړئ مهرباني
هو ما هو تاسو مخې د فساد په اړه باندې خصوصا د فساد هغه مهم ډول چې ډېر اوس د عوام په خوله کې ناست دی هغه د رشوت ډول دی که نه نور فساد مختلف انواع لري دا خو ما تاسو ویلي چې دا ټولنیز اړخ هم لري او همدا ټولنیز اړخ د دې سبب شوی دی چې په اداراتو کې خلک په جرات رشوت واخلي او بیا څوک ته تپوس نه کوي خپل حکومت پورې مې ارتباط مرتبط بعضې اړخونه لري چې په هغې کې ضرورت د باسو تو مثلا سوال چې مثلا په لرو پرتو سیمو کې عدلي او قضایي ارګانونه وجود ونه لري نو چې وجود ونه لري دا خو دا واضح خبره ده که سړی چې مثلا خپلې هغه محلي ادارې یا ولسوالۍ ته یوه ښځینه یا مېرمن رسیدګي نشي کولی نو دویمه ولسوالۍ یا مرکز د ولایت ته خو دا لا ناممکنه کېږي دا ځینې هغه ستونزې دي چې هغه د حکومت په صلاحیت کې نه دي چې هغه اعمال کړي او د ولس په صلاحیت کې هم یو څه ناڅه دي او څه نه مني هغه په دې معنی په هغه سیمو کې چې امنیت نشته دی او مسؤلیت د اداراتو هلته شتون ونه لري او یا دا چې هلته محلي اداره شتون ونه لري نو طبعا چې دا ګر که حکومت خپل تلاش او کوشش کوي چې هلته محلی ادارې فعال کی هغه د عملیاتونه شروع کړي عملیات هم کوي ول دا یو رقم د صلاحیت نه وتلې خبره ده کوم شی چې په صلاحیت کې دی او کوم ځای کې کوم محلی ادارې ته چې متضرر شخص یا مجنالیها کولی شي چې هلته رسیدګي وکړي او هغې خصوصا په جزایي موضوعاتو کې چې بعضې موضوعات د تاوتریخوالي په اړه باندې اغا د متضرر یا مجنالیها د شکایت پورې منحصر دي تر څو چې هغه شکایت ونه کړي نو په خپل عدلي او قضایي ارګانونه په هغې کې اقدام نه شي کولی دا یو ډېر دغه واضح موضوع ده او د هغې د شکایت نه غیر په خپل عدلي او قضایي ارګانونه په هغې باندې اقدام نه شي کولی
بله حقیار صاحب تاسو را سره اوسئ بیرته را ګرځو قدرمنو اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې تماس ونیسئ اوس ورزو یوه لنډه دمه اخلو
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خپلات کې د کوچانو ریاست
مسؤلین سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
اوریدونکو بیا هم سړی مشیخ پرونی ته خراغلی د نوربسته شکست سکوت خبرونه هغه مېرمنو ته ځانګړې شوې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې دوی له ستونزو سره مخامخ دي او یا یې قضایاو ته په وخت رسیدنه نه کېږي د مختلفو دلایلو له کبله د اونۍ په جریان کې دغه مېرمنې چې ورته ستونزو سره مخامخ دي کولی شي د 02-9-809-006 په دې شمېرې را سره تماس ونیسي او خپل قضیه او یا چې کوم ځای کې دوی ستونزو سره مخامخ دي له موږ سره یې مطرح کړي 09-809-006 او د اوس د ټلیفون شمیرې چې فعاله دي 02-925-0995-45-30 کولی شئ را سره تماس ونیسئ د خپرونې د موضوع په اړه را سره خبرې وکړي ورزو حقیر صاحب تاسو په کافي اندازه اشاره وکړه کوم ستونزې چې موجودې دي په عدلي او قضایي بنسټونو کې او یا دا چې دلایل څه دي
پښتنه می دا کوله چې بلاخره دغه ستونزې څومره د دې باعث ګرځېدلې چې کله یو فرد او یا په مشخصه توګه یو مېرمنه له ستونزو سره مخ کیږي او هغه ونشي کړی په عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه وکړي، یا دا چې هغه په ټوله کې لوی تصویر څومره خراب خودل کیږي چې دوی ونشي کړی په ډاډه زړه راشي او خپلې قضایي مطرح کې مهرباني
ختمون په یو هیواد کې چې کله عدلي او قضایي ارګانې په مجموع کې اداره رامنځته کیږي او هغې ته قوانین نافذیږي، تصویبیږي، ته مراحل کیږي، هغه هم ډېر خطره ده چې ټولنیز عدالت تامین کړي او یا یې تضمین کړي. او د دې قوانین د تطبیق لپاره په بېلابېلو ساحو کې اړوند ادارات موجودیږي رامنځته کیږي، او کله چې دا قوانین یا د مربوطه اداراتو لخوا نه او یا دا چې د ولسي خلکو لخوا نه تر پښو لاندې کیږي، نو بیا هم دا عدلي او قضایي ارګانونه دي چې هغه مات شوي قانون یا هغه حیثیت د قانون چې دلته تر پښو لاندې شوی هغه بېرته اعاده کړي، چې هغه اعاده معمولا که چېرته ډېره ثقیله او وخیمه واوسیږي د مجازاتو د لارې نه هغه اعاده کیږي، او په ځینې مواردو کې داسې وي چې هغه په خصوصا په مدني قضایاو کې د جبران د لارې نه هغه بېرته اعاده کیږي. او چې دا کار ونشي، چې دا ډېر مسؤلیت د عدلي او قضایي ارګانونه دی، نو طبعا چې په دې کې چې ډېر وخت کې یا په اکثره مواردو کې دا داخلي حاکمیت چې کله موږ او تاسو وایو چې داخلي حاکمیت اعمال دی، هغه هم دا جزایي قوانین دي. یعنی جزایي قوانین په مجموع کې ټول قوانین او خاصا جزایي قوانین په ټولو قوتونو د پاسه یو قوت دی چې دا باید تطبیق شي. په هغه صورت کې چې نه تطبیقیږي، یا څوک ورته رسیدګي نشي کولی او که رسیدګي کیږي ورته عدلي او قضایي ارګانونه پکې ناغېړي کوي یا مساله انګاري کوي یا قصداً د فساد په نیت باندې د هغې مخنیوی کوي، نو طبعا چې دا ملي او بله صاحب ما آواز نه درځي.
بله بله راځي ستاسو غږ راځي. وبخې یو تماس لرو، دا بره واخلو بیا به تاسو ته راشو. بله سلام، سړی مشي له کوم ځینه ماړي کني. بله
مسیر پوپلزی خبرې کوم، به سیسته کندهار څخه.
پوپلزی صاحب کندهار نه خبرونه ته راغلی.
مننه تاسو اوریدونکو او تاسو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، مننه خبرونه ته راغلی، مهرباني.
دا موضوع به خبرې وکم چې دلته داسې زستا چې به چې دلته شکارونه وسی، او دا ستاسو په موضوع په دغه کې چې دا کم کارونه کیږي پچ دغه وسی.
بله خا له دوی سره مو اړیکه پرې شوه. قدرمن اوریدونکو کلم چې زنګ وهي نو مهربانی لمخې یو بهتره موقعیت انتخاب کړئ چې اړیکه مو پرې نشي. د اونۍ په جریان کې چې کوم شمیره زموږ فعال وي هغه تاسو ته یو ځل بیا تکراروم: 0909-799-0006. در جریان هفته میتونین شنونده عزیز خانمایی که در ارگانهای عدلی و قضایی با مشکلات مواجه هستند و به دلایل مختلف به این شماره با ما به تماس شوین تا باشه که صدای شما را و قضیه شما را به مراجع مربوطه برسانیم. یک شنونده را داریم با خود. بله سلام، بفرمایید از کجا تماس گرفتید؟ شنونده عزیز اگر صدای مرا میشنوین بفرمایید صحبت بکنید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی. بله مهربانی وکي، خبري وکي.
وروره دا مېلمتم سلام او ټول ته سلام.
وعليكم السلام.
خبره دې دا خبره چې دا مکتب کې څه داسته معلومان دي، دا به کال کې اور تک دل سي دا ټول خبره دې رښتا او دې پسات هم دا معلومان نه جوړيږي. یو وخت لایق یې هغه نمبر نه ور کوي او نمبر کوي او
بله
نمبر کې او څو سی رښت ور کې هغه بیا مخ کې کې هم داخله کوم مکتبو کې دا د نورو کې خوستاوسته.
بله مننه کوم. اورور
بلې د فساد ستونزه شته ده، خبرې مې پی وشوي، خو د خبرونې موضوع په برک را سره وغږیږي نو بهتره به وي. اقیار صاحب یوه دقه وخت لرو، مهرباني وکړئ هغه څه چې تر اوسه پورې نه ویلي پاتې وي مهرباني وکړئ په خپل هغه وروستۍ خبرې را سره شریک کړئ. مهرباني.
مخکې خبر مکمله نه شوه، هغه دا چې کله تاسو مثلا تاسو سوال وکړو چې عواقب دی چې شي، نو په کچیرته د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا نه په مجموع کې د حکومت لخوا نه قوانین ته پام نه کیږي او هغه نه تطبیقیږي، نو په خپله په ملي او بینالمللي کچه باندې یو خو د نظام هغه مشروعیت کمزوری کوي او کمزوری رقم کمزوری نړیوال ته انعکاس ورکوي، باید داسې ونه شي. خو مهمه خبره دا ده چې د دې ټولو د مخنیوي په خاطر باندې په مجموع د فساد د مخنیوي په خاطر او قانون د تطبیق د ښې زمینې د برابرولو په خاطر باندې هغه یو مهم اثر چې هغه د مکافاتو د مجازاتو دی، هغه هم په اداراتو کې هم په عدلي او قضایي ارګانونو کې او هم پولیس کې دوی ته باید ډېر پام وشي چې
بلې
بلې
ډېره مننه حقیار صاحب، ډېره مننه، وخت اجازه نه راکوي چې نور تاسو ته خبرته ادامه ورکړو. قدرمن اوریدونکو، تاسو مننه کوم، تر بیا مو پاک الله.